السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات لیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د وضعیت په اړه د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي وو چې داسې یو استازی به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پرېکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سې شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ترامپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ترامپ په خاطر دی له اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکې کړې، او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایډن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ترامپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږ ویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شي براوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي، په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویانو ته ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لېواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېزې کړې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړه چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 30% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اغلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمهاله مرستو ټینګار وکړ او ویې ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 2 شپږ نوي څپو خبرونه لري، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیلابیلو لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د هرو 4 کسانو له ډلې یوازې 1 کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولی شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې دا مهال یې کمی محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلوده او اوس بیکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلي وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشي ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې ولګي نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه هس دماغان را کې نو کوم روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو پوستونو کې خپګ دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګان کوم چې زویم چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کوم. لرې لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د